په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړونکو عکسونو پر واټونو وځړول سي. د ننګرهار په پرونی پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي کورونا یا واربیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وایي ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش د خبره نن پنځشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره یې تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی.
متاسفانه د حمله هوایی که صورت گرفت اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوي دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدل دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر 13 تنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وایي ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. دا له یوې اوږدې مودې وروسته لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له اړولې ده. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کماندو کونه لیژلی چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژل دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینیر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتلې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د ابرات شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول 8 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په گیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسی آزادی رادیو توبل د برید تیر شپه وشو.
تیرش په وسلوال ترګر د گیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې 12 وسلوال ترګر ووجل سو او 10 تنه ټپیان سو.
افغان امنیتي چارواکي وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په ورستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنوی چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخوانی قومندان د ګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخوانی ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیست او پیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوختو او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوونه یو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو لمخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشۍ د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیې د یو شمېر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوا ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي.
د تخار ځای چارواکي مني چې په دې ولایت کې پر یو جمعات په هوایي برید کې ماشومان او تمر جوړ بلاوشته
لبه ده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې څه باندې 40 تنه ټپک شمېر جوړ لا وشته د بې نظمۍ مسؤل څوک دی؟
ته چې وسلور ولایتونه نشي اداره کولای ته په هیواد باندې بسنګ حمله وکړې از برای خدا 15 شپه ورځې کېږي زه راځم ته وسان پیسې باندې دل تران زده ما کار نه کیږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه همنیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي. ورځو د سرموزو ته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو درځړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصیل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ته د کابل د امنیتی تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولای چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وزړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سندو کې وزړوي ترڅو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپل د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوا ده چې قتل کړي دي غلا کړي دي او یا له زور استفاده کړي دي.
سکه یو ونی کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لمړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. خغلی سالی تر دې دمه د بی اسناد او موټرو ثبت او ضبط د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آباد شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې لغلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. خغلی سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشولای. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کوډ سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل آریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملایمان په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت وو مرګ ژوبله اوښتی ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پېښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پېښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتل سن نور هم ټپیان شوی دی.
بلادی کې حادثه بارک رخ مته تیار از فضا
دی بهرک لپیخه ورسته تیار دی هزار قلق جماعت باندې بمبارد کوي چې ګوا کې دلته به طالبان پټ شوی وي. د جماعت دی ملایمان په ګډون 12 سن ماشومان وژل شوی او اتل سن ټپیان شوی دی.
12 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن. اونا
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یو اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تلقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته ورسته ورسو خو وسورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځای چارواکي وای د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسولانو د غفلت موضوع تیړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د غنګونې لقبل سوي، خو کله تیړونو ورسته د مسولانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به جواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځای اداره تورنوي چې نه د توانېدل د پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یو ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی پاړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کیږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وای د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو نه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 14,000 پیسې اخلي، که چیرته دغه پیسو مخه ونیول شي وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي نو به دونه نفوس دی ځای کې جمع شي او نه به دغه لانجې.
ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم دوسان پیسې باندې زه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر درونتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکو چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي، په کټه به واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم به هغه بې حرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تیره ورځ هیڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو کنه 320 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو د حجم پترس کې موږ هغه تلفه پې خرامسته شوه چې ولایتي اداره پی خواشینه ده. د بیا ځل دپاره موږ د بهرنۍ چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، ننګرهار والی د بهرنۍ چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په ننګرهار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو موخه دا وه چې موږ بیا ځل له دغه ډول ناوړې پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سهولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي، موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سهولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خوګیاڼی صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همدا کېده، د خلکو غوښتنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بېلابېلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی تر 300 نه زیات کسانو د ځایېدو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل ښه ځای نه لرو او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې سوزې وګمارو پولیس سوزې وګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو خه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښې پرامست کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکي او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلکو خپل ټیل کړی دی او هجوم راوړی دی او بالاخره دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خواشینی یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنګه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچری زموږ د مسولینو کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل دا چې خلکو ولس هجوم راوړی حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویریږي نظم رامنځته شي، نو همدار عامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنی سبي او بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولې د دغه پیښې اکثریت قربانیان مېرمنې دي، یعنی د مېرمنو د پار یو ځنګړې زید چې د نارینه نه بیل اوسي کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
مقالته قطارونه جوړ کړی و د مېرمنو نارینه او بیل بیل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیر وخت کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمنځځي هغه مېرمنه چې هغه د ډیر عمر لرونکې وي یا یو مېرمن چې هغه عمر هر اقل د دیرش نه پورته وي ځوان و نسبتا هغه د ناروغۍ لامل د تر پخو لاندې شي او شهادت باندې رسیدلی و، ځکه دوی کې هغه انرژي نه و کنه ډیر خلک دیګړي ګونی متاسفانه ورزول او پریوتی وو او ځانې بیرته پروته کړی وو خپل ځای تر رسیدلی وو ځانې وستری وو. دوی خو یو خود په خومر مېرمنې به دوه هم ناروغانه به هم تبعید چوي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربانې شوي.
غنې صاحب د ننګرهار والی د سرکونسل سره د پاکستان کتلې وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوی و، کده اړه معلومات ورک؟
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر قونسل سره بلکې ننګرهار والی د جلالتمام جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو، د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامنځته نه شي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګېنې وو.
جوان
تریکاسه پولیس
وژل شوی دی، ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموږه غلازه دی رادیو وري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب لاو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ ښه خبر نشته. د سولې خبرو دروان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خپرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادي ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري له حشمت سره غږیدلې دی.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی و، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زمونږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو شو کولی آرامه ژوند وکړو، خلک هم آرام واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لدی چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویه، خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دی لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډیرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیه هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګه کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څیر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداري ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویل دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅې کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د هغې غره نه بره دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. سلام.
زه مهربان باچا یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی کرم واړم چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال اوس فعلاً د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر پتنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان بیسین شبکه برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالیت شروع کړي. ډېره مننه تشکر هیله ده چې زموږ پیغام خوښ دی.
الله تعالی صاحب کوم خبره کړی ده چې په کابل ښار کې ټول مجرمین د جټ جرمونو او چاډي د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګراب په کابل ښار کې راښکته شي. دا الله رحم ده کوم صالح صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي چې دا الله رحم ده کابل یو ملي شهر دی یو بنفس شهر دی دلته کاری بوختیاوی نشته دلته ځوانان د غلا چکی را دښنه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی امور یا یا خپل کس ته به موږ خوشاله چغلاو کې کاری بوختیان نشته کابل شاه ډیر کښنه شاه دی مګر نه پوسې پښکې زیات دي نه شاه دی په موږ نه تنه مشکل سي دي کارو نشته او دې نشته دا ته به حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي ما بس سوال کوم چې یو څه دی وایي اوس بس نه څه دلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب کر شهر کابلان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته وسام یو د برجې د پاره خساره دی دا تاوان موږ هی واده په حل نه دا چې کاری بوختیان پیدا شي او کوم چې کمپنی او د جوړې کې پبلک یو د جوړې کې ځان په کار مسلو فسې کې نه ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې د رښتیا په دې الله امر
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سره مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې ودا د موږم در تخبر کړ په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا د مهم خبرونو سټی کې لسمه څروند خاورو
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وژلې دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخوانی قومندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. روسیه او ایران د امریکا د تور رات کل چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو چیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې چې د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې اته کسان توانېدلې دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنجشنبه په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولایتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل شوی وي، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه شو کړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیگ باش لیک کې یو ځل بیا د خپل پخوانی لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیگ باش لوبډلې کې ګډونوالو لوبډلې په خپل ټوئیټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکی راشد خان ارمن هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوسم دوه نیوز پروګرامونه دي. اول د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننې خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق لر راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وښی چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دم ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره چول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دی، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوا، غربي حوزه سوا، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خو د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او کچرته د کورنیو حملرانه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نورم څه وغځيږي. نو دې رول ډیر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا غي ودونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو لواج سخت تر فشار لاندې دي. هغه ودونه چې په دې توانی دي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لارې یوازې او یوازې ارجل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماء لخوا منل شوی دی. نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په غي باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، د لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، د معلومات شته چې دا دیسه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندستان کې جوړېږي، په هندستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
نوم حیات خان د کندهار د ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسي، دا وي په مغه مرز به تر ټولو ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته توئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنی دی د ناروغي په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایگان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي، یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي. او همداراز دا ناروغي چې پرتلکی د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کومه علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
کدا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول مکولی سو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي، د غایته موادو له لارې نه چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
دا دامه روغتیا وزارت دا پولیو په برخه کې دامه پوهوی مسول میرجان راسخ خو چې دا پولیو دا واکسین په حق لغږی ده په دې هیله چې افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر دا پولیو مرض ورک شي د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بیا هي چاره
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن هم دا موضوع چیرلو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. پالو خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوه چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفه حمله هم د ستونزې سره کوي او وای
یو دا د متسرک نزدې ده د موټر او غاغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراکه خوراکه مواد را تیار کړي باب البته دا او هم ډیر پجیک غاغه لا سپیکرو کې سره کو نه حساب کړي د ډیر نه دل خراش ده نه البته غاغه به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیاته ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیرغه هم راضی تاسو هم شمول مثلا وې دی یا درس مطالعه وکړي تور ذهن او خواهره کیگه یا خواه خپلا در بلاک شید زاید تنگوی ملو چه دسی آوازی نه رو بیخید و بس قد خیره مدزوری سی چوز شد دلاش بیا به مطالعه شروع که درستا شروع که ولی آقا رازینو چیو که دلا ساله لور چی نرازی بس دوار دعا کهو چو پا خیر سره در مشکل در مگره پشد خب بیا بچو کنم.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په خارونو کې په ډیره اندازه لیدل کیږي. په خارونو کې ډول ډول ناخوښ آوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو آوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکی او نظامی جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکی فعالیتونو آوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل سمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون دفاره فکر وکړه چې دا جوړ شوی ده، لکه دلته اوسیږي د دولت د محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري ده، خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړې ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوجات وي، نو هغې د پروش دپاره لازم ضرورت دی او دغه وسیلې ته ضرورت ده، لکه لاسپیکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې د زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیف وي که څنګه؟ ورته غوږ شئ. خانم د چه ضرور جانم؟
نوم عزیز الله د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ. ولله جوار خرڅه کړو.
دا غږ چې د لاسپیکر دارین په تکلیف وي؟
ولې نه موږ تم تکلیف دی، خلکو تم تکلیف دی، موږ د خلکو شکایتونه کې ګوډا ډېر مټنګ او څوک مجبوری دی ورینه ټنګونه موږ خپل تقدیر د شپې خوب نه راځي بنسو.
دبرې سمره خرڅه
ورځ به یو زر روپو یو 200 روپو سودا کو.
نو سهار یې سمدغه شی لګي او ګرځي
سهار یې سمدغه سپیکر ته ما ور کړی هم دغه 2 روپو غریبی دا کوي وس خرچ نشي بس یو تا نیمه شپه لاس یو رس بجو کوزو.
یار شیرا یار جوشا
د ژوند چاپیریال تر هغه وخت پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي، نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایاتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره دا خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هاین زارنج پیدا کړي، سوداوي کې بار کړي، زاړه شای اخلي او نوي خرڅوي. دا ټول ځای کې دا رواج اوس دا بخیر رواج شوی دی. ما خپله ډېر لیدلی اته ما دا مخکې وخت کې یو چی لیدلی وو چې جوړ اودان و د کور یو ماشوم راخسته و په د سوداګر وي مو د زاړې اوسپنې اخلو د کور اودان یې جوړ راخسته و پ خرڅ کړی و. بیا د شانه مور منډې پسې وایي زارنج هم ته تللی و. بیا هلته بل چاته م ټلیفون وکړه، زارنج ر وګرځوه، هغه اودان هم ځنې راتاو کړو. ډېر سخت نې په عذاب. یعنې زه تاسو باور وکړه چې کور کې هم ډېر سوداګر زه خپل کلي نه شاړم همیشه، ولې بیخي ته په عذاب یوسي. داسې ما لیدلي یو خپله غږ د زارنج شي او دوه درې لاسپیکر وي او دا هم چیغې وي ټول بس خلک زخته ډېر ته په عذاب لیدو.
د روغتیا نړیوال سازمان د خوا دغه کچه د ورځې د خوا 15 دسیبله او د شپې له خوا 15 دسیبله ټاکل شوې ده او د دې اندازې چې زیاته شي نو ټولنې ته ضرر لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید د غږیزې ککړتیا په اړه داسې وایي.
د غږیزې ککړتیاوې مختلف سنو کې مختلف مشکلات منځته راوړي. ماشومان به اول یاد کړو چې د ماشومانو په صوتي سیستم کې مشکل دا منځته راولي چې د ماشومانو د غوږونو کومې پردې چې دغه ډېرې نازکې او نرۍ دي، د دغه غوږونو په واسطه د هغوی د غوږ پردې کیدای شي بیخي له ښه ضربه وویني، سبب د کوڼوالی کیږي. او همدارنګه په لویانو کې هم د همدې سبب کیږي چې هغوی مختلف امراض سبب ورته کیږي چې مشکلات رواني پیدا کوي، عصبي پیدا کوي. د دې ترڅنګ چې هغوی ته هم د غوږونو د کوڼوالي مشکلات منځته راځي. همدارنګه سردردي ډېر عامه ده چې فعلا ډېر خلک دي چې د سردردۍ نه شکایت کوي. یوازینی علت یې همدغه غږیزې ککړتیا وي. همدارنګه د نارامۍ سبب هم کیدای شي عصبي تشوشات منځته راوړي او په افسردګي ډپریشن باندې هم خلک اخته کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
احمد ګل د وردګو ولایت اوسیدونکی، پهلم کابل کې ژوند کوم. هم خلک ملامتي، هم دولت ته یو ځای پورې ملامتي. خلک په دې معنا ملامتي چې دوی په دې باندې پوهیږي که چیرې دولت د زمینه دوی ته مساعده کړې چې بازار آزاد ورته اعلان کړی چې دوی خپله غریبي وکړه، اما تر هغو حده پورې دوی حق لري تر څو چې خلک ترې آزرده نشي. د بلې خانه یو څه دولت باید تعزیرات وضع کړي په خلکو باندې.
میں محمد خطاب دا ولایت لوګر اوسیدونکی. دغه غږیز ککړتیا کې د ناری شوی د سرک دی کې خو د خلک نه دی معلومات. کچیر حکومت دوی ته کار پیدا کړی وای او یا د زمينه مسایله کړی چې دوی ته یو ځای جوړ کړی وای، دوی ته یو ځای منظم کړی وای، چې په دغه ځکه به تاسو دغه خپل شی خرڅوي یا غږی کې بنت لا خلک ضرورت ورتل با کنه نور ته بازیت نه جوړو. خلک غریب دی، بیچاره دی، مسكين دی، سدا کارونه کې بغاته ډوډۍ پیسې هم نه لري.
زمانم زیا ولادا لوګر ولایت اوسیدونکی ما فعلاً په کابل کې اوسېګم. ولایت ستونزه خو داسې ده چې هم په خپل کسانو کې دا څه مثال کوم مواد فلوري یا سبزیجات فلوري دا اصلا باید په خپل د سیلګې او څه نظم مراد کې خلکو ته هزار او اذیت ورنه کې. کابل دولت دا زمينه باید درته برابر کې چې دوی لپاره یو مشخص مارکیټ یا مشخص ځای ولري چې دوی خپل سودا ماده خرڅي.
دا چې ولی ورځ تر بلې دا ستونزه ډیریږي او مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، دا پوښتنې به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اطلاعاتو رئیس قاسم رحیمی راته ځواب کړي.
را سب ډیر زیات مند کوچ مکتم وخت را ک په دې ورسته یو کې غږی زکه کړتیا او راستر بل زیاتیږي عوامل څه لیساس په نظر
لکه سرنګ چې تاسو خبرې دغه د افغانستان د لور لوی شهرونو عمدتاً په کابل شهر کې متاسفانه دغه د آلودگی صوتی د محیط زیستی یو چالش تقریبا تر منځ راغلی دی دا عوامل دغه د نخلي وسایل ډیروالې دي همداشان دغه د قانون سرغولنې دي دغه هیڅ څوک متاسفانه دغه یو شمېر کسان دي چې دغه د لاوډ سپیکر او نور شیان دغه غیر مجازي استفاده کوي
د چاپیریال ساتنې ادارې په دې برخه کې څه کړي چې دغه صوتی یا غږیزه ککړتیا لږ څه راکم شي
تاسو پیژنئ چې هر کار موږ د عملي کولو لپاره یو حقوقي بستر ضرورت لرو اوس حقوقي بستر موږ برابر کړی دغه د مقررې اوس جوړ شوی ده د دې مقررې نور ادارات مسؤلیت او دندې مشخص شوی ده د دې مقررې له لحاظ دغه د چاپیریال ساتنې ادارې دندې دا نه ده چې موږ زو دغه د لاوډ سپیکر د یو کراچي لاوډ سپیکر نه واخلو یا دغه د یو موټر دغه رنگونه دغه واخلو د دې مقررې سرسم نور ادارات مسؤلیت په برخه کی دند مشخص شوی ده د دوی صلاحیت ده د دوی دند ده چې دغه د هغه شیان چې د آلودگی صوتی رامنستکی دوی نه جلوګری وکي دغه ترافیک مسولیت لري شهروالی مسولیت لري دغه د اطلاعات وزارت مسولیت لري د حج اوقاف وزارت مسولیت لري چې د طرز عمل لحاظ نه د دوی ته جواز درکې هغه شیان چې د آلودگی صوتی عوامل ګرځي دوی نه دغه جلوګری وکي
یعنی دغه زیرب توي دروش تاسو مخ کې نمونه یادونه کړه دوی بیا اجرات کړی تر سپورې تاسو نظارت کړای کنه
تاسو خبر یاست دغه د قانون مقرره سره سم ټول ادارې دغه د مشکل د حل لپاره مسولیت لري یوازې د چاپریال سدن ادارې نس کولای چې موږ اجرایی دغه کارمندان نه لرو یوازې زموږ دغه محیط زیست سیستم مفتشین هر اورس په شار کې دغه نظارت کوي هغه لوی عمده غواخونه او لوی عمده نگرانیان چې خلک لري مجدی دغه نظارت کوو د نظارت نه سره سم موږ دغه د مشخص ارګانونو دغه د پولیس مسولیت دی د ترافیک مسولیت دی د شهروالۍ مسولیت دی چې دغه د حل لپاره پام وکړي
آیا د چاپیریال ساتنې ادارې د کوم سروې کړی چې په کوم خارونو کې زیاتره غږیزه ککړتیا موجوده ده
شخص سروې تر اوسه نه دی شوی خو زموج دغه د ورزنې ارزیابي او تفتیش د مشت د وخی چې اومده شهرونه عمدتاً کابل کې متاسفانه الدګي صوتی ډیر دی د متاسفانه د سایکولوژیک رواني یو مشکل تقریبا رامنځته کړی دی ننګرهار دا مشکل لري د هرات دا مشکل لري قندار دا مشکل لري خو متاسفانه په کابل کې ډیر دی
رئیس په چپریل ستنې اداره اوس په راتلونکي کې څه پلان لري چې دغه ستونزه اوس ورسره بل ډیریږي چې بل اخره راکم شي د دې راکمل لپاره څه پلان لري نور
تاسو پیژنئ چې دغه د محیط زیستی پلانونه او برنامه موږ نس کولای د پیاو کال کې دغه حل وکړو د محیط زیستی چالشونه د فرهنګي کار ده یو اما په هوی ضرورت لري دغه د قانون نه ضرورت لري د مقررات نه ضرورت لري خو هغه شی چې ډیر مهم ده د خلکو همکاري ده چې د خلکو همکاري موږ سره نه وي موږ یوازې په قانون کې نس کولای د مشکلات حل وکړو موږ دغه یو شمیرې دغه برابر کړی چې هر څوک کولای شي موږ ته شکایت وکړي 167 دغه یو شمیرې دي چې موږ خلک کولای شي موږ سره ارتباط برقرار وکړي
درنو دوستانو داود دی اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
Gum, nam gum,